السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجلې ته شرغ لاس ز فریبا ظاهرم په دې خبرونه کې اوري. دفاع وزارت وای د رواني اونۍ تر پایه د بهرنیو ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
عملاً آغاز شوه.
د بهرنیانو د وټولو کار عملا پیل شوی، ممکن د ولې تر پایا ساحات را تسلیم کړي.
د میلمړی د کارګر نړیوال ورس او د بهرنیو پوځیانو وټل افغان چارواکي کارګر ته داسې ډاډ ورکوي.
دا د کوم چا پرسان به لکه څنګه چې د دوه پر سمنه تنن وکړونه تیزی او بل اخر حد خپل ځای دی. زه باور درم چې ان شاء الله لدينا ورسه به هم مونږ دې سفر مختګول.
د عامو افغانانو لپاره د کورونا واکسین د مرکزونو پرانستل
د عامه روغتیا وزارت په کابل کې دولس روغتي مرکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي.
هندستان 600 میلیونه کسانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. له هند سره د افغانانو د خواخوږي پیغام.
تاسو زموږ زلونو کې یاست.
زموږ دعاګانې په تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتمان زليږي.
دا او نور راپورونه ورسته خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل نن رسمن پیل شول. زلمی خلیلزاد په لوګر کې پرونی حمله په کلک غندلې او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتی وضعیت له هم ترنګلای دی. سلام د هم بشپړ خبرونه. له افغانستان د شاوخوا لزره بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتی چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د نړیوالو ځواکونو د وټلو پیل تایید کړ.
بیرون شدن نیروهای خارجی
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی دی. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي چې له هغه ځایه بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا سلطن امریکایی پوځیان لمخ کې د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه وتلي. ل امریکایی سرتیرو سره په یو وخت کې ل شل کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 سرتیرو وتل هم پیل شول. په پام کې و چې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقه پاساس د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په څلورویشتمه اعلان وکړ چې د امریکایی سرتیرو د استلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د لوګر په مرکز پل علم کې پرونی خونړۍ حمله غندلې. زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې دا بګنون کې فاجعه او د برید عملان په کلکو ټکو غندي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ښاغلي خلیلزاد هم نه دی ویلي چې دا د چا کار و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات د برید پړه پر طالبان واچولې. خغلی حیات نن له امنیتی چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خور کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دو خپل رسم د هغې مسؤلیت په غاړه نه لی، تاسو ته معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامنۍ ته په افغانستان کې ور کړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوګر په مرکز پل علم کې د تیر ماښام 14 یوشت کسان وژلي، خو سیمه ایزو چارواکو په 14 کې د څلورویشتو کسانو د وژل کېدو او د 190 د ټپي کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د ترویکا پلس غونډې د اعلامیې هرکلی کړی. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون نن په یو غږیز پیغام کې وویل چې دا شورا د ترویکا پلس په اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، اوربند د سولې د بهیر د ګړندی کولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د مسولانه وټلو د یادونې هرکلی کوي. خغلی خوځون هله خوده چې افغانان به د ترویکا د هڅو په مرسته سولې ته ورسیږي.
موږ د ترویکا د غوړو هیوادونو له وروستي اعلامي هرکلی کوو او تمه لرو چې دوی په مرسته باندې موږ رغون کی او هدفمند مذاکرات ولرو او د مذاکراتو په لړ کې موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې ټول طرفونه د دې مذاکراتو ګټون کوي.
د ترویکا پلس په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اوکرين ته سفر وکړي، څو د روسیې د ورستیو اقداماتو پر وړاندې لدې هواد د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون ورسته اوکرين ته ولاړ شي. بلینکن بالا ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکرين د مدني ټولنو لاستازو سره وګوري او د روسي د روان يرغل پر وړاندې د اوکرين له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ بټینګار وکړي. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نخټو په دوام لا هم ترنګلای دی. په دې سیمه کې د تیرو درې ورځو په نخټو کې د ملکی وګړو په ګډون لڅلويخت زیات کسان مړه او لسکونه نور ټپیان شوي. د نخټې په تیرو درې لسیزو کې ساري نه لري. د قزاقستان په خوا کې د ازادي رادیو خبريال وایي نن په دې سیمه کې د دازو اوازونه اوریدل شوي او تاجکی ځواکونو هغه سړک بند کړی چې د قرغیزستان باتکین او لایلیک ولسوالۍ سره نښلوي. په دې سیمه کې د قرغیزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښته د چهارشنبه په ورځ ورسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکو سره ونښتل او پر یو بل د ډبرو گزارونه وکړل. خو له پیښې څلورش ساعت ورسته د دوړو خو ترمنځ اوربند اعلان شو. د قرغیزستان صدر اعظم اولوکبیک ماریپوف پرون د روسیې په کازان ښار کې لخپل تاجک سیال قاهر رسولزاده سره د خبرو پر مهال د کړکیج د کمولو په مقصد هڅو ته خوشبيني څرګنده کړه.
مونږ په خپلو کې شوې موافقې اوربند د رغند خبرو دوام او په سرحد کې د کړکیش د کمولو وړاندیز ته په مثبت نظر ګورو.
د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نو ویل چې د ګډ سرحد پر لوري د تاجکی ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي، خو تاجکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان مر د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات اسمان مر د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 4. کندهار اسمان مر د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 14. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان مر د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 14.
زادې رادیو پښتو ماشمنې خبری مجله اوري. دوستانو لکسینګ چې د ورځې په اوږدو کې مهم واوریدل د لوګر ولایت د تیرې شپې پېښه لوی د پغه پېښه کې چې په لسګونو کسان مړه او ټپیان شوی دي. اوس د لوګر چارواکي وایي چې په دې تلفاتو کې ډیر والی راغلی دی. د وژلسو شمیر شپږوشتو د ټپیانو یو څلور ستنه یادېږي. دغه ولایت د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستنګزی زادې رادیو ته ویل چې لا هم ځینې قربانیان خاور لاندې دی او شای د وژل سوي شمیر نور هم زیات سي. د افغانستان د امروختي وزارت هم وايي چې د پیش ډيري ټپيان د کابل بیلابل روغتونونو ته انتقال شوی دي. په دې اړه تفصيل په دې راپور کې وایي.
د لوګر ولایت د جمعې ماخام د روزماتي پر مهال موټر بم حمله لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزل سوي او ټپيان شمیر مخ په ډيري دوی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزینن ازادي رادیو ته وویل د وزل سوي شمیر شپږویس او د ټپيانو بیا یو سل لاستنو ته رسیدلای دی.
فرد اوز د خاورون لاندې راو ایست شهید د شپې یو ایست کسه شهیدان بود نور په شب خانو کې بشادت رسیدل چې مجموع کې شپږ ویست کسه شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چې هغه شب خانو د انتقال شوي دي. جسدونه هم تقسیم شوي دي د ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلی ستانګزی په خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي، خو هڅه کیږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والی ویان دیدار لونګ بیا د وزل سو یو شمېر 22 تنه بولی او وای د ټولو جنازې کورنۍ ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازری ولسوالۍ مرکز پل عالم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا 9 بجې چې ډیرای پروزماتي بوخت و موټر بمبرید و وزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامه روغتیا روغتون ته چیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزده ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي و او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو او یا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته را انتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسر څلور بجو پورې د درې بیا ټپیان راغلي او دوی شکایتونه شهیدان او چې رسمي ارقام چې وزارت صحت می سره ثبت شوی دي او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سیتف روغتون، وزارت برخان روغتون ته ناروغان راوړل شوی.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو و امریدل چې د لوګر په بیګانی چودنه کې لسګونه کسان چې ډېرې قربانیان ملکیان دي مړه یا ټپیان شوی دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی نن دا پیښه په سخت الفاظ وغندله او طالبان یې مسؤول بلل.
په صراحت سره وایم دا له دین نه وتلي انسانان چې د طالب په نوم باندې نن غږ کوي، دا له قران نه لري، دا له دین نه لري، دا له اسلام نه لري. د افطار په ساعت کې دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د میوان پونړول جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟ د محسنینو سره محسنینو په سکن باندې انفجار انتحار کول؟ نور دې وخت نسته چې موږ احتیاط وکړو.
خو طالبانو تر اوسه پرې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په همدې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د یوې کمیشنرې میرمن شبنم صالحي سره د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې کړې دي چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي؟ میرمن صالحي وویل
متاسفانه به دا تېر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنه یو کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مونږ چې هر کال د دولنه بیل متفاوت دی ولې شمیر هر کال لوړي. مثلا سږ کال د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څیرلې دي او حمله ټول خواونه د منازل ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکي وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر وار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا ملکي تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خلک سی وي جوړ اندښنه ده چې په تیر شلو کلونو کې ملکانو ته ډیره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډیره موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیست.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی تاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بیلابیل اعلامیې ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي، د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړي دي، له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړي دي او له حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا د موږ دا ویل دي چې جنگ د حل لار نه ده او سول خبرې اترې دي. خبرې اترې په دې کې تاسو کولای شئ حل لار ته ورسیږي ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ نه هر نه هدا واره وغړي حق له خپل غږ پورته کړي او دواړي خواوي او د جنگ خواوي باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمن صالحي، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنه ښودل سوي دي، تقاضا په خوا هم سوي ده. عملي څه په کار دي چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نسي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یو ځنی لارې د خبري اترې دي او که جګړه دوام لري حد اخلي غو نړیوال بشرپال حقوق وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمشنره شبنم صالحي وه.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاصه د ریډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډې به د رواني اونۍ تر پایه افغان دفاعي ځواکونو ته وسپارل سي. د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر نن رسمن پیل سو. دا په تاسو کې د چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د دوی د ځواکونو وتل به د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستان د وتلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین زیاد شنبې په ورځ د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شورابک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. ښاغلی زیا په دې اړه زیاته کړه:
د بهرنیانو د وتلو کار عملاً پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات را ته تسلیم کړي، البته ناتو او امریکایي ځواکونه. موږ د ساحاتو د تسلیمۍ په حال کې یو، یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یعنی بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هیوادونو ته ستنیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یاده ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې پټې هوکړې پر بنسټ د ډلې په تېر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهر وروسته سو له شوې هوکړې ښکاره سرغړه ونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهر سره په افغانستان کې جګړه تیزه سي.
ما نشانهای از این رو میبینیم که طالبا
موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعده شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیه، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی وو او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې سږ کال د کارګر نړیواله ورځ یا د مې لمړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره برابره سوه. کارګران او د دوی ټولنې اندېښمنې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به شایي بهرنۍ مرستې کمې، ناامنۍ به ډېره او د کارګر وضعیت به خراب سي. خو په همدې حال کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د افغانستان د خلکو سره د خپلو مرستو او همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
نن د کارګر نړیواله ورځ ده. دغه ورځ پیړۍ مخکې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرانو د اعتصاب له ورځې نه چې د کاري ساعتونو د زیاتوالي پر ضد کړی و پیل شوه. دغه ورځ هر کال په ټوله نړۍ او افغانستان کې نمانځل کیږي، خو سږ کال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سمه شوه. د افغان کارګرانو د یوې ټولنې یو غړی شهزاده مشال ازادي راډیو ته وایي:
خارجي ځواکونه 2014 کال کې کم شل، نو دلته د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاته شوه. څو اوس هم که کوم شتاک خارجیان چې دي که چېرته دا وځي، نو افغانستان نور هم چې دا کوم خلک چې دوی سره اوس وخت کې کار کوي هم چې دا په افغانستان کې نورم د بیکاری کچې دا ورځ تر بلې زیاتېدلی شي.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به نه یوازې د بیکاری کچه لوړه نه شي بلکه د کار ډیره زمینه به برابر شي. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمد زه
د دې وخت نه دی چې موږ دا غشان خبرې په پټوره نه کوي او تاسو دې دا د کوم چې افغانستان به لکه څنګه چې د 2014 نه نن وکړونه تیر دي او بل اخر حد په خپل ځای دی او موږ ډېر لوی لوی بندونه استفاده دي د سرکونه جوړ شو ډېر لوی شفانی جوړ شوی. زه باور لرم چې ان شاء الله له دې نه وروسته به هم موږ ډېر څه پرمختګ وکړو.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1,202,000 کسانو له جملې نه 5,211,000 په کار بوخت دي چې 4,000,000 نارینه او 9,550,000 ښځې دي. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل د بیکاری کچه اوس 13.5% ده. د دې په خبره 1399 کال کې بیوزلي 1.1% او تورم 2.3% و چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې هر کال ډېری افغانان د کار موندلو په نیت هیواد پرېږدي او له خطره پر ډکو لارو هڅې کوي چې بهر ته ځانونه ورسوي. اوس چې ډېر لږ کارګران په کارونو بوخت دي روښانه نه ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به برخلیک څه کیږي.
او سمه روغتیا موضوع د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامول سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېم سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان بسلور ډېر شولایتونو کې لا 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د امیر روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیا مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمد شاه بابا مینی روغتون، د 122 د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون نه دي چې هیوادوال کولای شي د سراتون تر د ماسکین تر 1 بجې پورې چې د روژې په میاش کې رسمیت دي الته مراجعه کوي واکسین تطبیق کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول لا 13 کلنې پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس لا 13 کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځینو روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاټ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9,000 دوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوی له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2,601 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 40% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وایروس درې مسپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. د دې ډلې مولوی حنفی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینی لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو هندوستان ته چیرې چې د دې هیواد 600 میلیونه کسانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلېږي، خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسین د عمل کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په دې وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. دا یو میلیارد او 300 میلیونو د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول، چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورسپانې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او اتو یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسېدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نه هو د دې واکسینو وستن کړي، او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیايي سیستم فشار زیات کړی، او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړې چې د کووید 19 پېښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپېژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پېښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لادم خدي هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگتن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر 30 زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کورونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړي دي.
بله دوستانو، د هندوستان د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو واورېدل. د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا موضوع په دې راپور کې وره.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي، په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي، هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې په تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتما زلیږي.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه 2,500 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2,830 تنه ورڅخه مړه شوی دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او مرستې ورلېږلې دي.
دوستانو په دې سره زموږ پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته رسیده. دغه مجله به سید سمې اواز وړاندې کړي.